دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ستاسو پام را اړوم بلاول زرداری ویلی دی چې سولیز او سوکال افغانستان پاکستان ته مهم دی. د پاکستان د بارنی چارو وزارت د سپتمبر په 19مه په اعلامیه کې ویلی دی چې خارجه وزیر زرداری تیر ورځ په نیویارک کې افغانستان په چارو کې د امریکا د بارنی چارو د وزارت د خاص استازي تاماس وی سره کتلې دي او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو ټینګار کړی دی. هغه ویلی دی چې سولیز او باثبات افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی. خاغلی زرداری همداشان په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغانستان د سرپرست حکومت سره د نړیوال ټولنې په تعامل هم تاکید کړی دی. بلاول زرداری د افغانستان د پرمختګ لپاره په سیمه ییز توافق او له دغه هیواد سره د بشري مرستو د چارو د تنظیم په برخه کې د پاکستان د اسانتیاو د برابرولو یادونه هم کړې ده. د امریکا خارجه وزارت تر اوسه پورې د پاکستان د بارني او چارو د وزیر سره د تاماس وس د لیدنې په حق له سندې ویلي. امریکایي چارواکي دا خبر تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي تبع مارک فریډریکس خوشی شوه ده، مګر د طالبانو نغوړي چې د نیرغملیونو نه نور لاس واخلي. د بشر نورزی سره د مارک فریډریکس د تبادلې نه پس پینې مانی د دوه امریکایي چارواکو له قول لیکل دي چې که طالبان غواړي د امریکا او نړۍ سره اړیکه عادي شي باید نیرغملیول پای ته ورسوي او د دهشتګرۍ د عملو په حق له خپل ژمنو ودرېږي. سپینې ماڼۍ د همدې چارواکو له قول لیکلي دي چې امریکا غواړي ډار حاصل کړي چې طالبان په خپل ژمنو درېږي. راپورټونه وایي چې د چین نه افغانستان ته د مالوډون کې اورګاډي امتحاني تګ راتګ پیل شوی دی. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم.
د ازبکستان د اوسپنې پتلې اداره وایي د چین څخه افغانستان ته د باروړونکو اورګاډي تګ راتګ په امتحاني ډول پیل شوی دی. دغه اورګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په اخر کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو په انتقالېدو کې او یا فیصد تخفیف ورکړل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوې اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه تجارتي محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. شافیه سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د ایران په پایتخت تهران او نورو ښارونو کې خلکو د مهسا امینی په وجل کېدو اعتراضي مظاهره کړې دي او پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره وخی بیان کې غاز استعمال کړی دی او د رپورټونو له قراره پولیسو په څو ځایونو کې ډزې هم کړې دي. په دې ډزو کې یو وړن جلی لګیدلې ده او حال خنه ده. خلکو هغه وخت مظاهره پیل کړې چې د گشت ارشاد پولیسو مهسا امینی څوره زمخ کې ونیوله او در پټونو په اساس په وهلو وهلو د هټه ورسول چې پروختون کې مړه شو. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون اوري. د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر ویل دي چې لهونو په پاکستان کې د نورو خلکو نه علاوه افغان مهاجر هم ډیر ځپل دي. د دې ادارې ویان قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل دي چې شاوخوا اته لکه افغان مهاجر چې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي سخت زیانمن شوي دي. قیصر افریدی زیاته کړې ده چې د سپتمبر په 19مه امریکا د نورو پیسو د ورکولو اعلان کړی دی چې د بشري مرستو رسول به اسانه شي. په پاکستان کې د وروستي سیلابونو له کبله د مړو شمیر د 1.5 زرو نه اوخته دی. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاد محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې سباندې سلزره هغه افغانان دند تر سره کوي چې د پاکستانی په هنتونونو او کالجونو نه فارغ شوي دي. محمد صادق دا خبره هم کړې ده چې پاکستان به نه یوازې د همکاري د افغانانو سره جاری وساتي بلکې لا به یې غښتلي کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له تازه خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بارني او چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې کتلې دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د دوه رهبرانو د ملاقات زمينه مساعده کړې و چې د دوه هیوادونو ترمنز اوربان ادامه عمومي د آذربایجان او ارمنستان ترمنز په دې تازه سرحدي جګړو کې تر اوسه پورې سباندې 200 کسان وژل شوی دي. د امریکا غږ نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د برتانیې صدر اعظم لیسټراس و د منګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې ژمنه وکړه چې برتانیې به د اوکراین سره د ملاتړ لپاره 2.5 میلیارد ډالر نظامی مرسته چې په 2022 کال کې کړې ده پر راتلونکي کال کې زیاته کړي. هغه ویل دي چې د روسیې د یرغل نه وروسته د کیف دوه چنده ملاتړ کوي او د هند مقاماتو نن د سپتمبر په 10 ویل چې د سریلانکا د ملاتړ لپاره به د 1 بلیون ډالر مرسته علاوه چې په دې روان کال کې وکړه د اوږدې مودې سرمایه گذاری په وسیله د خپل دغه گاونډي ملک سره مرسته وکړي ځکه چې د سباندې دیش کلو راهیسې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لمړی رپورت ته
ملګر ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نه افغانستان د شپږم ټولګي نه د جنو د پورته خونځو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د خزو حکومت ځینې فعالان وایي چې طالبانو حکومت تر اوسه د جنو کو د بند خونځو د پرانستلو لپاره نه د نړیوال ټولنې نه هم د نن د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول دي. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورت ته
د افغانستان په دننه او بهر کې د شپږم ټولګي څخه د انجینرو د پورته خونځو د پرانستو لپاره د غوښتنو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبان حکومت څخه د انجینرو د بند خونځو د پرانستو غوښتنه کړې. خاغلی ګوتریش د شپږمې ورځې نه وخته په ملګرو ملتونو کې د پوهنې په اړه یو ځانګړی جوړ شوی غونډه ته ویل چې د دې په ځای چې پوهنه د لاسرورو سبب شي په لوی بوران بدل شي. خاغلی ګوتریش ویل چې په افغانستان کې چارواکو څخه غوښتنه کوم چې د ثانوي زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې پر انجینرو باندې ټول بندیزونه په اجل ډول لري
ایمیډیټلی.
همدې غونډې ته د افغانستان د روبا جوړونکو انجینرو د ټیم پخوانی مشر سوما فاروقي په خپل وینا کې ادعا وکړه چې طالبان په ټولنه کې ورو ورو د انجینرو حضور له منځه وړي. سوما فاروقي ویل چې په زرګونو انجینري ممکن بیا ښوونځیو ته ستنې نه شي. ډېر هیوادونه کړي دي او د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو ژمنه هم بیرته اخیستل شوې ده. سوما فاروقي د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغان انجینري له یادونه باسي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغو څرګندونو ته لغبه ګوزنه دی ښودلی. د روان 1400 لمریز کال په سر کې د طالبانو په دې وزارت ویلو چې په کلدار باندې کار کوي چې له مخې به یې جنو بند خوځي هم پرانیستل شي. خو د نوې طالبي کال د پیل څخه د شپږ میاشتو په تیریدو لا هم د شپږم ټولګي څخه د جنو د پورته خوځیو د پرانیستو لپاره دغه وزارت کومه طرحه نه ده اعلان کړې. د پوهنې وزارت سرپرست مولوی نور الله منیر څو لی وړاندې د روزګان په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په کلیوالو سیمو کې خلک شپږ کلنو او لس کلنو جنو خوځیو ته د تللو سره مخالف دي او دوی لا هم د خوځیو د پرانیستو هڅې کوي. کته
په جمعات کې پرتنه وکړي دې څه پیسې د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپاله سکلنه ولا سکلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دې دا سوال لمانه کول ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جمعي کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده.
کله خزو د اکولو یوې پالي ماسومی حسیني امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې طالبان حکومت تر اوسه د جنو د ترن شو خونځیو د پرانستو لپاره نه د نړیوالې ټولنې او نه هم د افغانانو غوښتنو ته غوږ کېښېدي.
سازمان های بین المللی اگر واقعا میخواین که
میرمن حسینی ویل نړیوال ادارې کوي کین غواړي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خزو ترڅنګ وسی د افغانستان خلکو بشري حقوقو ته یو ارزښت لرونکي کتنه وکړي او یو علي کار ترسره کړي او سره کړي او د افغانستان سوځي ته د لار ولټي. میرمن حسینی وی نړیواله ټولنه لری د افغانستان سوځي ته ګوري او د دې لپاره چې خو هیڅ د مسولیت احساس کړی وي افغانستان کې د پیښو په اړه یو خبرګون سرګندې د خزو د کور دغه پالي ویل چې افغانستان کې د جوړ د خونځې د پرانستو لپاره یو لوی فکری تحول رامنځته کیدو ته اړتیا ده. افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د جنو د پورته خوځې د ترور څخه یو کال تیر شو. ورمو ورځ د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په افغانستان کې د جنو پر مخ د شپږم ټولګي څخه د جنو د پورته خوځې د بندیدو د یو کال د پوره کیدو وروسته په اعلامیه کې ویلي چې د زده کړو څخه د جنو محرومیت یو غمجن او د شرم وړ کار دی. په دې اعلامیه کې د نامه د مرستیال مارکوس پوزل له کوله ویل شوی چې د ورته وضعیت دوام به د جنو د نسل او د افغانستان راتلونکي لپاره سخت زیان ولري. هغه ویلي دا یو غمجن د شرم وړ او په بشپړ توګه د مخنیوي وړ کلیزه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سره نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې رنجونو په مخ د ټول ښوونځي زر تر زره پرانځي. نوموړي چې د ملګرو ملتونو د ښوونې او روزنې د بدلون په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل چې زه په افغانستان کې د چارواکو غوښتنه کوم چې منځنۍ زده کړو ته د نجونو د لاسرسي ټول محدودیتونه سمدلاسه لرې کړي. نور حال په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د 2022 کال عمومي اسمبلې پرانستله. ترڅو په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا په ګوته شویو دوامدارو پراختیايي اهدافو ته وده ورکول او اجرا کول اړتیاوې په ګوته کړې. دا عمومي کلنې غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نړۍ په ګډ ګډ کې ډېر هیوادونه د نابرابرۍ، د اقلیم د مخ په زیاتېدونکو بحران، د ډېرې قحطۍ، د ګواښ او د غلطو معلوماتو او کرکې د زیاتوالي سره مخ دي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو د نړیوال ښوونې او روزنې د بدلون په سرمشي ده کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې منځنۍ زده کړو ته د نجونو پر لاسرسي ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له دې څخه زه د افغانستان له چارواکو نه غوښتنه کوم چې سمدستي منځنۍ زده کړو ته د نجونو د لاسرسي ټول محدودیتونه لرې کړي.
ګوتیرش د سرمشي زموخه د پوهنې په برخه کې یو نړیوال بحران ته ځواب ویل وګڼل او په ټوله نړۍ کې یو شان زده کړو ته پر لاسرسي باندې ټینګار وکړ.
بډای خلک غوره سرچینو، خوانځیو او پهانتون ته لاسرسی لري او بیا غوره دند ته لاسه کوي. په داسې حال کې چې بیوزله په ځانګړي توګه نجونې د دغه فرصتونو چې کولای شي د دوی ژوند بدل کړي په ترلاسه کولو کې لوی خنډونه سره مخ دي.
په همدې حال کې د افغان روباتیک نجونو د ټیم په خوانې مشري سومیا فاروقي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې په میلیونونو افغان نجونې مجبورې شوي چې خپل خوبونه ودروي.
کله چې طالبانو په افغانستان کې د جنو خونځای وتړل، په داسې حال کې چې زمونږ ګرونه په ټولګو کې ناستي، مونږ مجبور شو چې خپل خوبونه ودرو. نن افغانستان په نړۍ کې یوازې نه هیواد دی چې جنې پکې لزدکړو راګرځول کیږي.
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د یو ټویټ په ترڅ کې سومیا فاروقی ته په خبرګون کې لیکلي چې مونږ د افغان نجونو سره ولاړ یو.
مونږ ستاسو غږ اورو او مونږ د دې لپاره چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاړ شي ستاسو ترڅنګ ولاړو چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي.
دا د یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د نجونو په منځنۍ او عالي لیسو اکثریت زده کوونکي ښوونځي ته نه دي تللي. کله هم طالبانو په وار وار ژمنې کړي خو لا تر اوسه د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پرانستلو کوم څرک نه لګیږي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
پولیټیکو خبری رسنی وای متحده ایالات د ازبکستان او تاجکستان سره په خبرو لګیا دي تر څو د مخکینی افغان پوز شاوخوا 50 الوتکې چې د جمهوریت نظام د سکوت په محل دغه دوه هوادونو تلګل شوې دي په افغانستان کې د ترګرو په وړاندې د مبارزې په بدل کې ورکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو په زغرده په دې اړه سره دی ویلي خو د افغانستان د مخکینی پوز چارواکي وایي د الوتکې د افغانستان د وسلوال پوز او ولس پانګه ده او دغه هوادونو ته باید ور نکړل شي. دوی د متحده ایالاتونو نغواړي چې ترګرې په برخه کې د مبارزې او همکارۍ لپاره د نورو امکاناتو نه دي د دغه هوادونو سره مرسته وکړي. په موکړه دې رپورټ ته
د تیر 2023 کال په اوړي کې له طالبان د ژغورل کېدو په نیت تاجکستان او ازبکستان ته د اوختو پوزي الوتکو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. تازه امریکایي پولیټیکو خبری رسنی ویلي چې امریکایي چارواکي په دې کار کوي چې د افغان پاوڅ یا د الوتکې دغه هیوادونو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په بدل کې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت د یو جګپوړي چارواکي په ګډون دوه کسانو پولیټیکو خبری اژانس ویلي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د دغه الوتکو ارزونه وکړي چې د الوت ورټی لري او کنه. دغه چرواکي زیاته کړې د غیر رسمي تړون لمخې د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو ته د یو شمېر الوتکو د ورکول موخه د سرحدي امنیت او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې زموږ د امنیتي اړیکو پیاوړي کول دي. تر دې مخکې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوځ ځینې الوتکې او هلیکوپټری چې تاجکستان ته لیږدول شوی وي بیرته افغانستان ته نه ورکول کیږي ځکه دا الوتکې په طالبانو پورې اړه نه لري. په همدې حال کې ازبکستاني چارواکو ویلي چې د افغان هوایي ځواک لزګونه الوتکې چې د پخوانی حکومت د پیلوټان لخوا ازبکستان ته راوړل شوی وي د امریکا ملکیت دی او طالبان ته باور نه کړل شي. د افغانستان د مخکنی پاوځ چارواکي وایي د الوتکې د وسلوال پاوځ او ولس پانګه د باید ازبکستان او تاجکستان ته ورنکړ شي.
د اوس لپاره موږ د امریکې د متحده ایالاتونو کوم کرنلار چې هغه مبارزه او مجادله د تروریزم په مقابل کې ده د دې نه موږ ملاتړ کوو. ولی د امریکې متحده ایالات کولای شي چې په نورو برخو کې او د خپل نورو امکاناتو نه هغه پراخ امکانات لري کولای شي چې د دوه هیوادونو سره لکه تاجکستان او ازبکستان دو سره مرستې وکړي او هغه د اعتماد فضا رامنځته کړي چې د تروریزم سره د مبارزې په ډګر کې د نړیوالو سره او بیا په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره دو ودرېږي. نه دا چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کم ترانسپورتي او حربي تیاری چې فعلا په تاجکستان او ازبکستان کې دی دا هغه ته وسپارل شي.
په سیمه کې د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې مسأله په داسې وخت کې یادېږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا تر اوسه یو ځل په 13 جولای میاشت کې د بی پلوټ الوتکې په بلیټ کې په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن زواهری په نخښه کړ.
امریکایانو که تاسو دا کار کوئ تاجکستان او ازبکستان که تاسو غواړئ دا طایری واخی دا به د افغانستان د ټول ولستره تاسو یو جپا کوي یو ظلم بکوي. دا طایری نه د طالبانو دي نه د پخوانی حکومت وی دا د افغانستان د ټول ولستي دا زموږ ملي سرمایه ده.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي شنونکي وایي د افغانستان ملي شتمني باید نور هیوادونو ته ورنه کړ شي.
امریکا خپل د اوسن روابط په خاطر باندې دا چورلکی ودی مملکتو ته ورکی چې دا به د افغانستان د خلکو سره غټه جفا وشي. دا به د افغانستان د خلکو سره د امریکا ظالمانه سیاستونه برملاکه. امریکایان قطعا دا حق نه لري چې د افغانستان پر ملي شتمنیو باندې خپل سیاسي اړیکه او خپل ځان ته دوستان پچاست کې. امریکا کولای شي چې نور چورلکه د دې مملکتو سره کومک کې
حسم وکړي چې په دې اړه طالبانو چارواکو نظر هم واخلو خو د اوسل پرل نظر ورکولو ډډه وکړه. خو تر دې مخکې طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب د جنوري په 11مه تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړې و چې خپل الوتکه او چورلکه بیرته ورکړي. وحید فیضی امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
په تاسې حال کې چې ملګری ملتونو کې د نړۍ مشران خبرې کوي، د ایران ولسمشر وایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا کېدو په اړه باندې هیله نشته. نو تفصیل په دې رپورت کې اوري.
په داسې حال کې چې د نړۍ د هیوادونو مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون کولو لپاره سره راغونډ شوي دي، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره کومه هیله نشته. ښاغلی رئیسی د سی بی ایس تلویزیون د 6 دقیقې خبرونه سره په مرکه کې وویل دا چې د ټرمپ اداره په یو اړخیز ډول په 2013 کال کې له دې قرارداد څخه په شا شوه، تهران له واشنگتن څخه د دې ضمانت غواړي چې د امریکا راتلونکی حکومت بیا دغه کار تکرار نکړي. خو د سیاسي چارو یو کارپو امریکا غاکته وویل دا به د امریکا د هر برحال حکومت لپاره ګرانه وي چې تهران ته د راتلونکي حکومت په حق له ضمانت ورکړي.
زه فکر کوم چې ایرانی لوري باید ځان ور باندې پوکړي، دا چې کدوې واقعا غواړي چې راتلونکي قرارداد پایښت پیدا کړي او د امریکا د هر ولسمشر لخوا ورڅخه وتل سخت شي، نو دا د ایران په ګټه ده چې له امریکا سره سیاسي ډیالوګ پراخ کړي چې د اعتماد فضا رامنځته شي.
د سپینې مرنۍ د ملي امنیت د شورا همغږي کوونکی جان کربي له امریکا غاک سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات او ایران یوې هوکړې ته له رسیدو څخه ډیر لرې دي. خدای باور لري چې د ایران د اټومي قرارداد احیا کول ښه کار دی.
امریکا اوس هم دغه تړون ته ورګرځیدو ته او تطبیق ته ژمنه ده، ځکه زموږ باور دی چې د پخوانی ادارې لخوا ورڅخه تر وتلو مخکې دغه تړون کار ورکاوه. ایران اوس د اټومي ظرفیت د ودې په برخه کې ډیر پرمختګ کړی چې دغه کار په 2015 کال کې کله چې تړون موجود نو شوه.
د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي قانون جوړونکي د ولسمشر بایدن د ادارې د هغو حدسو مخالفت کوي چې د دغه تړون د بیا احیا کېدو په حق لای کوي. د استازو د جرګې غړي ټیم برچت امریکا غاکته وویل ایران د دغه قرارداد د احیا کېدو په برخه کې صادق نه دی.
دوی یو شپه نامعقولي او غیر واقعي غوښتنې مطرح کوي. دوی د 2015 کال د قرارداد بشپړې اقتصادي ګټې غواړي او هم په ایران کې د ملګرو ملتونو لخوا د هغو اټومي موادو د سیرونو ختمول غواړي چې اعلان شوی نه دی.
د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د خدماتو د کمیټې جک پوری جمهوری غوښتونکو غړي مایکل مکال امریکا غاکته وویل دا اندېښنه لري چې ایران به د بندیزونو د لری کېدو په صورت کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ زیات کړي.
د کوم څه په اړه چې زه اندېښنه لرم دا دی چې کله بندیزونه لري شي نو ایران ته به د میلیاردونو ډالرو د ورتو مخه خلاص شي او په خوانی تجربه به بیا تکرار شي چې هغه په سوریه او عراق کې د تروریستي فعالیتونو تمویلول او له حزب الله حماس او په یمن کې له حوثی غیرانو سره مالی مرسته ده.
د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر کاترین کولونا له ایران څخه وغوښتل چې د اټومي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره ورته وړاندې شوی وړاندیز ومني او خبرداري ورکړ چې له دې به بل غوړ وړاندیز ورنه کړل شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د هرات د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د شاتو په تولیداتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دا ډول د ریاست چارواکي زیاتوي چې دوی هڅه کوي د کوکنارو کروندګر د شاتو مچیو روزنې ته وهڅوي. صفی الله احمدزی د هرات نه رپورټ راليګلې.
که څه هم د مچیو روزنه تر ډیره په میرمنو کې زیاته مروجه نه ده، خو په هرات کې غونچګوله د مچیو روزنه پر مخ وړي. وای دیار لاس کلوران دی او په ډیره کم سرمایه د مچیو روزنه ته مخه کړه او اوس د مچیو د روزنه درې فارمونه لري.
خیلی علاقه به زنبورداری و کشاورزی و گاوداری اینا داشتم، همی باعث شد که من زنبورداری شروع کنم و دوباره دنبال زنبورداری برم و سرمایه خیلی کم با 6,500 افغانی شروع به کاروبار کردم و حدودا 13 سال دارم کاروبار زنبورداری میکنم.
دا د شاتو د مچه و زاله یا کندوگانی دی چه د شاتو مچه پکی ساتل کیگی و د هر یو صندوق که ترلس و پوری د شاتو زاله زایگی او له هر یو صندوق څخه لسونه تر 15 کیلوگرام شات ترلسه کیگی.
یک کندو با جمعیت زیاد بعد یک ملکه دارد بر کندو در حدود وقت برداشت اصل در حدود 10 تا 15 کیلو میانگین برداشت میکنه.
غنچگل آوائی دی سکال در شات و مچه و شپیتو صندوقون و سخه شاو خواد سلور سو کیلوگرام شات ترلسه کردی او 15 تا هم در کار زمینه برابره کرده.
شکر خدا الحمدلله از کار خود راضیم چون که کار کم مصرف و پر آیدیه و میتونیم که به خوبی کار کنیم کنار زنبور خو.
دمچه و داروزون که وای چه دوی چمتی دیشی در کوکنار و اغو کروندگر و سرد دمچه و روزنی پا برخه که همکاری وکری چه در کوکنار و کرل و چخلاص اخلی.
زنبور داری یک شغل پر درآمدیه، شغل علاریه. کسانی که مواد مخدر کش میکنن میتونن از زنبورداری رو بیارن، به زنبورداری رو بیارن.
بیان ما در خدمتیم، دیگه دوستا هستن، همکاری میکنیم به زنبورداری رو بیارن. شغل خوبیه، راحت هم است.
بله خواته ده هرات ولایت ده کرنی و مالداری ریاست وای چه سکال ده شاتو په تولیداتو که شل سلنه زیاد والای را غلی.
مجموعاً میتونیم بگیم بیش از 800 فرم خرد و بزرگ در هرات موجوده. سالانه تقریباً به طور میانگین 150 تن عسل بسیار خوب و عسل مرغوب به دست میاد که امسال اگه ما نسبت به سال گذشته بگیم 20% تقریباً ما افزایش داریم.
در کرنی ریاست زیاده بیچه دوی حدثه که ویدشات و مچه و روزنی پا برخه که در کوپنار و در کروندگر و پام را جلب کری. اوس محال یوه کیلوگرام شات در هرات ولایت بازارونو که پتسه بانده زر افغانه پلورل کیگی. صفی الله احمد زی، امریکا غگ، هرات.
طول ده حقایقو ده پیدا کولو پلطه گید.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
ټرک آرت یا بلاری موټر نقاشي اوس ته سړکونو نه کورنۍ او توکو تر رسیدلې. په پیښور کې یو انزورګر د روخانه رنگونو لاري په چینکو، پیالو، بایسیکلونو او نورو توکو ګلکاری کوي. مسکا صاحب د پیښور نه رپورټ را لېږلې.
کلوخی د سپورتو کې چاینه کې بایسیکلونه یا نور د نننی ژوند د استعمال وسایل په ګلانو، پاڼو یا نور د طبیعت ښکلا په روښانه رنگونو رنگین شي نو د کتونکو پاملرنه خپلوي او کله چې دا نقاشي په لاریو موټرو ترسره شي د انزورګرۍ دغه ځانګړی ډول د ټرک آرټ یا د لارې نقاشي بلل کیږي. ټرک آرټ یا د لارې نقاشي د جنوبي آسیا هنري پنځونه ده چې په نورو هیوادونو کې هم خپل مینوال لري. د پیښور اوسیدونکي سیر خان د 13-14 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. هغه په خوا پر لاریو انزورګری کوله خو کله چې ګټه وټه کمه شوه نو خپل دغه هنر یې له لاریو څخه نورو توکو ته واړو.
دا خو جیزه ما تقریبا 26 شو چې زه د ټرکارټ دا کار کوم. لومبی به دا ما په کوارټ روډ باندې په ټرکونو باندې دا ټرکارټ کار کولو. بیا غینا پس دا انټیک سامان مون میډیا کته چیرې دا انټیک سامان دا انګریزان وغیرہ دا بار ملکونو والا دا کار کوخی. بس بیا په دیشینو باندې لګیا شوم. دا تاسو زمون شاته بیک گراوند کې دا کار ګوري چې د دنیا په هر قسم ایشیا باندې مون پینټینګ کړی.
سیر خان وای دا نقاشي لډیره په خواره حصے پر ترانسپورټي وسیلو تر سره کېدله تر سو د لیدونکو او سپلیو د خوخی وړ وګرځي. د د په خبره د ترانسپورتي وسیلو د پرمختګ سره د انزورګری هم وده وکړه، ځکه نو د اسونو او اوخانو د ګاډیو او بګیو څخه دغه هنر د ټرک آرټ یا د لارې نقاشي ته ولګید.
دا بډومبه په ریړو باندې د اس په والا چې کوم ټانګي په دیرړو د ریسکریمو ګاړو په دغه شینو بکې د بیا آیسته آیسته ایجاد چې څومره زیاتې لو ټرکونه جوړېد دا ټرک آرټ ټرک ته شفټ شو، په ټرکونو باندې پینټینګونه شروع شو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه دې اوریدلې وي. خدای په امان.